ټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالب چارواکی وایي د نوي حکومت جوړېدو ته ډېر نږدې شوی.
کوم مشورې او بحثونه چې دوام درلود هغه تکمیل شوی دی، بشپړ شوی دی. موږ امیدوار یو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي.
د پنجشیر درې پخلو کې د طالبانو او ځايي مقاومت ترمنځ جګړه پیل شوې. د کابل هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی.
تخمینی چې وایم د 15 میلیونه نه الا 15 میلیونه شاید اضافه متاثر شوی او تاوان رسیدلی.
او کندوز کې خلک وایي کاروبارونه ډیر خراب شوی.
یو روپۍ هم نشته ده، نه په 2 کیلو نه قرض لور پر چا نه کوالور وست به تا کوم به خراب ده.
د غرمنۍ خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم مخ کې تر دې چې د او نورو راپورونو تر وګرځو اسمت ساروان سټډیو تر غلې چې تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کی.
راپورونه وایي چې د پنشیر درې په خوله کې جګړه پیل شوه. بریتانیا وایي د خپل اتباعو او متحدانو ریستلو په اړه له طالبانو سره مخامخ خبري کوي او د ملګرو ملتو سرمنشي له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. راپورونه وایي د پنشیر درې په خوله کې د طالبانو او د هغو د مخالفو مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهار او د جبل السراج په غرونو کې نن سهار 10:30 بجې جګړه پیل شوه او لا هم دوام لري. تر اوسه پورې د جګړې له کبله دوه خواوو ته د احتمالي مرګوړو په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې اوري. بریتانیا له افغانستان د خپل اتباعو او متحدانو د استلو په اړه له طالبانو سره په مستقیم خبرو بوخته ده. د بریتانیا حکومت خبری آژانسونو ته ویلي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سیمن ګاس دوه ته استول شوی چې د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. صدر اعظم جانسن تر فشار لاندې دی او منتقدان یې وایي بریتانیا ډیر شمیر هغه افغانان د طالبانو خطر ته پرېښي چې له لویدیځوالو سره مرسته کړې وه. د بریتانیا د حکومت یو چارواکی وویل شاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په دې خبري کوي چې له افغانستانه بریتانیي اتباعو او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړي چې له دوی سره کار کړی و. طالبانو مخکې ویلي وو چې ټولو هغو افغانانو ته به د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر اسناد ولري. د ملګرو ملتو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پرون د اګست په 1 د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګواښ سره لاس او ګریوان دي چې شاید عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودرېږي. د سرمنشي په وینا د افغانستان 13 میلیونه وګړي د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ دي. په هر دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخت واړبه لکومه کوي او دا چې تر 15 کلونو د کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو نیمایي پر روان یو کال کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د بشري بحران پر ژورېدو اندېښنه څرګنده کړه او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکوي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو بیان نن اعلان وکړ چې له افغان لوبډلې سره د لوبو د دې لړۍ لپاره پر پلان کار روان دی. ویان زیاته کړه په متحده عربي اماراتو کې د شل اووریزو لوبو له نړیوال جام وروسته د استرالیا د تسمانیا ایالت په مرکز هوبارت کې د ټیسټ لوبې د تر سره کولو په برخه کې د دوو هیوادونو د کرکټ د مسؤلو ادارو ترمنځ مثبت نظر شته. د شلووریزو لوبو په جام کې هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبه کوي. د استرالیا خبری شبکې اس بي اس د سې شنبه په ورځ راپور ورکړ چې طالبان وای له استرالیا سره د کرکټ د لوبي د درناوي کوي، خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون برسیال احمد الله وسیخ د شبکې ته ویلي چې د افغان لوبډلې سفر به د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پر څرنګوالي پورې تړلې وي. اروپایی کمیسون وایي د دې اتحادیې د غړیو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شوی دی. د دې کمیسون په وینا د هغه هدف دی چې د روان کال په لومړیو کې ټاکلی و. د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین بهیر د کال په لومړیو میاشتو کې ټاکنی و. د اروپا په اکثرو شتمنو هیوادونو کې تر اویا سلنې زیاتو کسانو واکسین کړی، خو د دې لوی وچې ځینې بېوزلې هیوادونه دې هدف ته نه دي رسیدلي. اروپایي کمیسون د جنوري په میاشت کې ویلي و چې تر دوبی پورې به د اروپایي اتحادیې په سلو کې اویا نفوس د کورونا پر ضد واکسین شي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. طالب چارواکي وایي چې د حکومت د تشکیل په اړه مشورې او بحثونه پای ته رسیدلي او ډیر ژر به نوی حکومت اعلان شي. د طالبانو مطبوعاتي غړي بلال کریمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د سیمې او نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د دوی ډیپلوماټیک او سیاسي تماسونه روان دي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مش په امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول افغانستان ووتل او له افغانستان سره د اړیکو د نوي فصل د پایل خبر ورکړ. تفصیل په دې راپور کې.
طالب چارواکی وای چې له اوږدو خبرو سلام شروع وروسته د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوی بلال کریمی د شهر شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به نوي حکومت اعلان کړي.
د حکومت ولی باړه باندې دون مرویل اسم سی کوم مشورې او بحثونه سی دوام درلوده، هغه تکمیل سی وی دی، بشپړ سی وی دی. موږ امیدوار یو چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان سی. مرتضی به یو نوی حکومت شاهدان یو.
خو دا چې د حکومت طرز جوړښت او څرنګوالی به څه ډول وي او له دوی پرته به نور چا ته پکې ونډه ورکړل سی، نو موږ په دې اړه زیات معلومات ورنکړل. دای وای چې د دوی د مشر هیبت الله په مشرۍ د حکومت ولی درې ورځنۍ ناسته د تیرې شنبه په ورځ پای ته رسیدلې. ښاغلی کریمی زیاتوي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر استازو د سیمې او نړۍ د جنو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د اړوندو هیوادونو د اندېښنو د رفع کولو او اقتصادي بنسټونو د بیا رغونې او ډیپلوماټیکو اړیکو رغونې پر سر خبرې روانې دي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر لیکلی چې تیر ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د چین له سفیر سره د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې او چینایي لوري د هر ډول مرستو ژمنه کړې. په همدې حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په غوښتنه په قطر کې د دوی له سفیر پیک میټل له شیر محمد عباس تانگزی سره لیدلی. په اعلامیه کې راغلی چې سفیر له تانگزی سره د هند پر ضد د افغانستان د خاورې د استعمال په اړه اندېښنې شریکې کړي او مقابل لوري د اندېښنو د رفع کولو ډاډ ورکړی. دا په داس حال کې ده چې وړ مشپه امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول له افغانستان ووتل. له پنجشیر پرته طالبانو په ټول هیواد ولکه ټینګه کړې. طالبان وای هڅه دا ده چې په پنجشیر کې رامنځته سوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. له تیرو دوو اونیو راهیسې د طالبانو او د پنجشیر د مقاومت ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. دا چې په دې خبرو کې کوم پرمختګونه سوي دي کنه، نه طالب او نه هم د مقاومت جبهې چارواکي په دې اړه معلومات ورکوي. نړیواله ټولنه وای د طالبانو کړنې له نږدې څاري او له دوی سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه به د دوی د نوي حکومت پورې اړه ولري.
و موردل چې طالب چارواکی وای د نوی حکومت په اړه بحثونه پای ته رسیدلي او ډیر ژر به ولست نوی حکومت د اعلان شاهد ووسی. طالبانو شاوخوا درې اونۍ مخکې پر کابل ولکټینګ کړه او دا مهال دوی د افغانستان په درې درسو ولایتونو ولکلري، خو یوازنی پاتې ولایت پنجشیر دی چې هلته د ځایي مقاومت په نوم کسان چې په راس کې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود دی مقاومت کوي او طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې دغه ولایت ته ور دننه شي. تازه راپورونه دا وایي چې نن هم د پنجشیر په خوله کې جګړه نښتې ده. د جګړې راپورونه هم شته. زموږ خبريال هم چې له سرچینو سره خبرې کړي ورته معلومات ترلاسه کړي. د محل مو خبريال د کابل شماله استډیو ته وصل دی. ستړي مشي غرمه مو په خیر کوریدونکو ته د جبل سراج په سیمه کې د جګړې حال ورکړي.
بله، شاوخوا د لسنیم بجې نن یو سخت جګړه په ګلبهار سیمه کې چې د پنشر نزدې د پروان سیمه دی او هلته تر اوسه هم نښته او جنگ ډېره سخت را روان دی. او جبل سراج سیمه چې د ولسوالۍ دی چې په پنشر کې نزدې دی، هلته هم په بازار کې او ټولو ځایونو کې هغه جګړه را روانه دی. د طرفاتو په اګله تر اوسه هغه کسان چې د مقدوم مقاومت دا کوي وایي چې هغوی ډېر طرفاتو په طالبانو را اوښتې ده، خو مګر طالبان دا نه مني. هغوی وایي او طالبان دا ادعا کوي چې د هغه کسان چې په پنجشیر کې هغه جګړه کوي تر اوسه هم حالات په داسې ده چې هغوی سره هغوی ته هم به دې تلفات درکړې ده. د دواړو طرف ته یو بل ته وایي چې تلفات درکړې ده، تر اوسه د اصلي تلفات ارقام تر اوسه روښانه شوې نه ده او جګړه همدا اوس هم روان دی. دا فساد په داسې حال دی چې مذاکراتو یو د مذاکراتو دپاره د دواړو تر لخوا یو مشترک هیئت را جوړ شوی وه او د هغوی د مذاکراتو فعالیتونه تر اوسه نتیجه نه ده درکړې ده تر اوسه.
ډیره مننه. کور مو ودان د کابل په شمال کې زموږ خبريال و چې ویلې د پنشیر په خوله جبل سراج ولسوالۍ یو د غراز ګلبهار سیمه کې نن سهار لسنیم بجې د طالب وسلوالو او هغلته د ځایي مقاومت د وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. تر اوسه په دغه جګړې کې دواړو لورو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي خبره شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي او دغه راس په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. اوس هم راځو د کابل د هوایي ډګر اړوند یو راپور ته. د افغانستان د هوایي چلند یو چارواکي وایي چې د کابل هوایي ډګر ته په وروستیو ګډوډیو کې لسګونه میلیونه ډالره زیان اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي د هوایي ډګر دننه کار پیل شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرد رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرون یې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
کدا ټوټل یو سروي وکړو ګر چې تر اوسه د دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ د تخمینی چو وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه مو متاثر سوی او تاوان رسیدلې چې د ټول تجهیزات برته په هدي اقل په امغه په خوانی سطح ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنشن بي په ماشام ځان وژن کې بریټ وشو چې د نشته یو سلاوه بیا افغانانو ژوند دی واخیست. هم درست دي 14 نه لامل د ډیر لس امریکایي سرتیری ووشتل شو. د 14 هوایي ډګر هم ځان واړاوه. د دې ترڅنګ د اگست 15 را ورسته چې طالبانو کابل نیولې دی، بزرګونو افغانان دې میدان ته ورغلي دي چې تر یو لک او در ویټ سره ډیر افغانان او بهرنیان له دې هوایي ډګر په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. دغه کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر ځانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې شای په څو میاشتو کې د هوایي ډګر په خوانی حالت خپل کړی، خو بل لور ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون فرانس پریس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستې وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې مشکلې شو چې له دې هوایي ډګر خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په دوو دریو اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنه وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
و موردل چې د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره اټکل کوي چې د حامد کرزي هوایي ډګر ته پورستي او ګډوډیو کې تر 50 میلیون ډالر پورې زیان اوښتې دی. د دې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد څنګ له عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره د احمد شیبر په مرکه کې بوورو چې په مشخص ډول د دې هوایي ډګر کومي برخه ډېره زیانمنې شوې.
هوایی دگر بی اندازه زیاد تخریب شوی دی. مثلا یو میز یو چوکی د دوهم منزل نه لاندې خطا شوی و پر مځکه. کمپیوټرونه د دیوالونو شکول شوی و د دفترونو او لاندې غورځول شوی و. تلویزیونونه سکرینونه د مسافر د چیکن ایریا تشنابونه منل تعمیراتی وضعیت سکیورټی کمرې د کنټرول ټاور ته وختلو د رادار او د مخابری سیستمونه د مخابری دستګاوی ټول په ډیر فجیع شکل ټوټې ټوټې شوی و. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقته په عین شکل هغه سرور روم چې ډیټا د کمپیوټري پکې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي هغه ټول مکمل تخریب شوی و په بل مخ اړول شوی و.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنه د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي. هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل هم ډومېسټیک ترمینل دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف څومره لګښت شاید ته په کار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناستی سیستم چې مندرتویل ILS انسټرومنت لاندینګ سیستم د تیاراتو لپاره د رادارو سیستم دا هغه تجهیزات چې هر یوې د 15 او 40 میلیون نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 40 مطلب مو ډالر دی
میلیون ډالر. bale میلیون امریکایي ډالر. که څه هم په خوانی تجهیزات عمر یې لږ ډیر و یعنی د 40 او ډیر شکلو زړه تجهیزات و ولی په هر صورت د داسې ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزورې دی هغه تجهیزات نور هم کار ورکوه تر لس 15 کال نور کېدای شو چې دا ملک استفاده ځینې وکړي تر څو چې بیا نوې خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوی وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځل تخریب سول. د یو ځل تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځل ترمیم دا خو زمانګیر دی. اکثره داسې تجهیزات شته مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړئ نصبوي او انسټالیشن کیږي په تخنیکي لحاظ اس فره چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو دوه میاشتې حتی درې میاشتې وځي او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی ځکه تاسو به اول د غوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوي هغه یو میاشت دوه میاشتې وخت اخلي څو چې تولید کی بیا تاسو سره ولېږي.
وفاصب تاسو څاټ کل کوي چې په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر کله د ته چمتو شي چې لدې ځای الوتنې وشي؟
ان شاء الله چې هوایي ډګر به ډیر ژر یعنی زدا شاټ کل کوم چې په ظرف د دوه هفتو یا درو هفتو کې الوتنه ته چمتو شي. ولی هغه الوتنه به وی چې د ورځې به وی په ساده هوا کې به وی چې ساحه د دې ویزیبلټی ډیر شوی او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوی وګوري او په خپل مسولیت راشي کښینی یعنی هیڅ نه و ګراوند ایلس یعنی د مزکی د خوا کومک به د پیلوټ سره نه وي او هیڅ نه و نویګیشن یعنی راهنمایی د تیاراتو به پراداری او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسی.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې نوی پیلوټان دا کار نشي کولای کڅرنګه؟
بالکل پیلوټ به هم تجربه کار وي. خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یاداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خبریږي په هغه کې لیکل کیږي چې دې میدان ته چې څوک راځي میدان دغه 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 مشکلات لري. بنان پیلوټ باید قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي او مخکې نه ورته آمادګي ولري چې ډیر زیات تفاوت لري د نور میدانو سره.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د خوندیتوب او د سټانډرد څانګې عمومي مشر غلام جیلانی وفا و.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو راځي چې اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د یوې ناستې په پای کې پریکړه کړې چې د نرخونو د کنټرول او تثبیت لپاره باید یو ځانګړې کمیټه رامنځته شي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د خوراکي توکو اتحادیې، د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې استازي ګډون ولري. نوموړي وویل دغه کمیټه د ستونزو د راکمولو او اسانتیاو رامنځته کولو لپاره به رغنده رول ولري. ښاغلي مومن له سوداګرو هم وغوښتل چې خپلې ستونزې لیکلی بڼه دغه خونی ته وسپاري ترسو د سوداګرۍ او صنعت له وزارت سره په همغږي ورته د حل لارې چارې ولټول شي. نوموړي هم درنګ د سوداګرو او خوراکي توکو له پلورونکو غوښتل چې د هیوادوالو اقتصادي وضعیت په نظر کې ونیسي او په پلور کې د بشپړ انصاف څخه کار واخلي. تر دې وړاندې ګڼ خلکو شکایت دا و چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره د توکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي. ټاکل شوی چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ سرای شاهزاده سبا پنجشنبه پرانستل شي. د دغه مارکیټ مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې نن له افغانستان بانک سره دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دغه مارکیټ له تیرو څو اونیو راهیسې تړل شوی چې ګڼې اقتصادي ستونزې رامنځته کړې دي. که څه هم بانکونو په محدود ډول خپل فعالیت پیل کړی، خو لا هم د بانکونو اکثره څانګې بندې دي او خلک په اوږدو لیکو کې د پیسو اخیستلو لپاره انتظار کوي. خو د افغانستان بانک مسؤلینو تر دې وړاندې ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به وضعیت عادي حالت ته وګرځي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کندز ولایت کې هغه خلک چې د خپلو کورنیو لګښت د ورځنیو چارو له لارې تامینوي وایي چې د پخواني حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنېدو سره په ښار کې کاروبار صفر ته راټیټ شوی او دم ګړی زیات شمیر خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی خبرداري ورکوي چې ډیر ژر حکومت او د حکومت مشر معلوم نشي او په افغانستان کې سیاسي ثبات رامنځته نشي، خای په هیواد کې د فقر او بیوزلۍ لمن نور هم پراخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د افغانستان روان حالت او د نظام نشټوالي په دغه ولایت کې د خلکو پر ورځنیو چارو منفي اغیزه کړې ده. پنځه څلوېښت کلن اختر محمد له شل کالو راهیسې په کندز ښار کې چپس پخوي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي. هغه وایي پخوا یې هره ورځ پنځلس منه کچالو چپس کول او پلورل، خو اوس له اته منو زیات چپس نشي پلورلی.
منفي تاثیر خو ډېر کوي، ځکه چې مخکې به پنځلس منه کچالو یا دیارلس منه کار کوو، اوس تقریبا اته نهه منو ته راغلی. هغه په دې خو د خپل غوړي دغه نه پوره کوي، ځکه چې مخکې پنځه سوه روپۍ غوړي، اوس نهه سوه دي، شلکم نهه سوه دي. اوس دغه یو اخبار که موږ اخلو دا مخکې څلوېښت روپۍ او اوس اتیا روپۍ ده. په دغه شیانو باندې ډېر تاثیر کړی ده.
د یو شمېر کندزیانو په خبره که څه هم په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د کندز ولایت په امنیتي وضعیت کې ښه والی راغلی دی، خو د پخوا په شان د سوداګریزو او اقتصادي چارو چندانې خوند نشته دی. د بلال احمد په نوم د کندز ښار یو اوسیدونکی چې له لس کلونو راهیسې په کندز ښار کې ریکشا چلوي، هغه وایي پخوا یې هره ورځ له شپږ سوه نیولو تر اته سوه افغانۍ ګټلې، خو اوس ان د ریکشا د تیلو لګښت نشي پوره کولی.
اوس خو بیخي کاروبار بند نشته، دا کار مخکې خو اوس نو کار بیخي نشته. تمام ورځ هم دیخوا ګرځه واخوا ګرځه، تیل هم قیمته دي، سواری نشته، کاروبار بیخي بند.
پخوا د دې ورځې څومره ګټلې؟
پخوا شپږ سوه پنځه سوه همدغسې مې ګټل، اوس نشته، دوه سوه دوه نیم سوه کېږي. هغه هم تنګې ټیل والا ته ورکوم.
څلوېښت کلن عبدالغفار په کندز ښار کې لاسي کراچۍ چلوي. هغه وایي پخوا یې هره ورځ له دوه سوه تر درې سوه افغانۍ ګټلې، خو اوس سل افغانۍ هم نشي ګټلی. عبداللطیف په کندز کې د ګڼ شمېر کارګرانو له ډلې یو دی. دای هم د کار له نشتوالي شکایت کوي.
کارونه خراب دي، روزګار خراب دی، نشته. مخکې کارونه خو یو مړې ډوډۍ به پیسې پیدا کېدلې، د ورځې به څلور سوه پنځه سوه درې سوه به هم پیدا کولې. اوس هېڅ نشته، چوک باندې که کار پیدا شي یو نیم کس راشي ور رسل، یو نیم سل روپۍ باندې هغه کار ته بیایي. نیندسه حالات د ورور زمنګا
کندوزیان له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره یو ټول شمول حکومت اعلان کړي چې د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي تر څو ټول افغانان پکې ګډون ولري او د ځوانانو له انرژي د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړي تر څو خلکو ته د کار کولو فرصتونه برابر شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو هله دا چې را سره یې واوري ل دوه تر دریو درته مایکروفون ستاسو خبرونه هم لرو د بازار پوروسی حالات او د لمرنۍ توکو د بایو پل وړوالي په کې خبرې کوو هله دا چې خبرونه ته زنګ راو وهي اوس هم د دقیق خبرونه د پای راپور را اخلو. خوسته یو فعالانو رونالدو او طالب چارواکو لزوانانو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد د دینه وزي. دوی وویل د هیواد آبادی او د خلکو سوکالي د ځوانانو استعدادونو او کارونو ته اړتیا لري. ویناوالو له طالبانو هم وغوښتل چې خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې
د خوست مدني فعالانو رون اندو او طالب چارواکو لزوانانو وغوښتل چې له هېواد د نوزي او د افغانستان په آبادۍ کې د برخه واخلي. فعالانو او رون اندو ویل که چیرې په دې هېواد کې یوه سالمه اداره او رهبري رامنځته شي نو افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پر مټ هم پر ځان بسیا کېدلی شي. خوسته یو ځوانان او فعالانو یاد سرګندونی د اگست د یو درشمې ناوخته خپل خاور خپل اختیار تر سرلیک لاندې په غونډه کې سرګندې کړي. د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ربانی وحدت ویل
هر افغان د هیله او ارزو لري چې افغانستان پرمختللی وي، افغانستان به ثبات وي. نو د دې لار نه ده چې موږ هیواد پرېږدو، د دې لار دا ده چې موږ او تاسې هغه قوت چې په خپل وجود کې لرو د دا هیواد پرمختګ لپاره مصرف که سلام اداره او مدیریت را منت شو باور وکړه چې انشاء الله افغانستان به په ډیر کم وخت کې نه وځي د ګاونډي هیوادونو سره بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال وي.
د خوست د پوځي کمیسیون استاد مولوي محمد صابر صابری په خپلو خبرو کې ویل ځوانان د هر بشري ټولنې د ملا تیر جوړوي او دا ټولنه هم د ځوانانو فکرونو او استعدادونو ته اړتیا لري.
تاسو ته موږ ضرورت لرو، تاسو استعدادونو ته ضرورت لرو، تاسو افکارو ته ضرورت لرو. راسه خپل استعداد، خپل فکر، خپل ځواني، خپل انرژي دا د پردي هیواد په مزدوري کې مه استعمالوي. راسه د خپل وطن د جوړولو، د خپل وطن د خدمت کولو کې دا مصرف کړي.
خلکو لپاره کاري فرصتونه او د اقتصادي اړتیاو پوره کول د هر بشري ټولنې لومړیتوبونه څخه دي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان د خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
د مادي کورنۍ، د مادي ولس، د مادي ملت، د مادي خلکو، د دې ولس د بچو دغه خېټه باید مړی، دغه روزګار باید موجود وي، هغه ته باید یو ستو ورکي چې تر څو هغه په دې خوره کې پاتې شي له تاسو سره ملاتړ وکړي. کدا دوه ضرورتونه د انساني ټولنې چې په قران کې ذکر شوی دا عملی نشي، ملتونه ولسونه نور ټولنه تزي چې په غو ټولنه کې دا ضرورتونه رفع کیږي.
بلوري ته د خوست چارواکو ول د هیواد نظام برابرول د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی او یوازې یو ډله په یوازې ځان نظام نشي سمبالولای. دوی خزو ته هم د زده کړو او د کار د زمینو په اړه ډاډ ورکړ. خوست والی مولوی محمد نبی عمری ول د اوسنیو ځوانانو سیاسي په حل وړه ده او اوس باید ده چې دوی د هیواد جوړول په برخه کې عملا لاس په کار شي.
که ټول امارات په یو وزارت کې موږ ځای کړو زما فکر دا دی، فکر نه کوم چې هغه وزارت موږ ډک دغه ولس ته ضرورت دی، دغه سپینګرو ته ضرورت دی، دغه ځوانانو ته ضرورت دی، یا هغه خویندې چې هغه په کورونو کې ناستې دي زنونه ورته مایوس کاري چې زموږ د تعلیم سلسله ودرېده هېڅکله داسې نه ده خدای دې ونه کړي. هر انسان غواړي که ملاوي که طالب وي که ځوان وي چې خور او لور په پرده او په عزت کې د هغې تعلیم حاصل کړي.
په ټوله کې امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستانه د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې د اګست په 15مه کابل د طالبانو لاسته ولوېد. امریکا او ائتلاف لیو لکو دروی زره زیات افغانان چې په ورستو شلو کلونو کې د نړیوال زواکونو سره نږدې دندې تر سره کړې وي او اوس مهال ځانونه په خطر کې لیدل. د دوی له کورنۍ سره په شاوخوا دوه اونیو کې له افغانستانه وایستل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
دولس نیمه بجې شوې. اوس لاند خبرونه له اسمت ساروانه اورو.
راپورونه وایي د پنشیر درې په خوله کې د طالبانو او د هغو د مخالفو مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهار او د جبل السراج په غرونو کې نن سهار لس نیمې بجې جګړه پیل شوه او لا هم دوام لري. بریتانیا له افغانستان د خپلو اتباعو متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره په مخامخ خبرو بوخته ده. د بریتانیا حکومت خبری آژانسونو ته ویلي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سیمن ګاس دوحې ته استول شوی چې د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. د ملګرو ملتونو سرمشر د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پروند اگست په یو دیرشمه د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربه توب وکړي. او اروپایی کمیسون وایي د دې اتحادیې د غړیو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شوی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. د ویبپاڼې ادرس مو دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم له ژمنې سره راځو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. روغتیایی چارواکی وایي چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته خوراکي مواد نه رسیږي.
هغه قراردادیان چې د روغتون ته غذایی مواد راوړي دا اندېښنه لري چې پیسې به یې څوک ورکوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د پوهنتون استادان وایي په تحصیلي نصاب کې د نشه یي موادو په اړه عامه پوهاوی ته دومره پام نه دی شوی.
د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا د خپل ژوند څنګه عیار کې او د کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې د احتیاط خواته لاړ.
دا چې د کورنۍ مشر څنګه کولای شي چې په کور کې د ننه د نشو مخه ونیسي په دې اړه مې د عبدالواحد واحدی په نوم د یوې کورنۍ له مشر سره مرکه کړې ده.
د نشې موادو په اړه کې دوی ته معلومات ورکوم چې نشې مواد څه شي دي، په انسان کې، په ټولنه کې، په جامعه کې، په دوی باندې کوم خراب تاثیرات چې د نشې موادو څخه راځي د دې په اړه کې ورته معلومات ورکوم.
د بشیر په نوم یو معتاد وایي چې هیڅ معقول عذر مې نه درلود له بې پروايي څخه په نشو اخته سو.
خو دغه تربرو مثلا او دغه قوم او قریب او بده ملګرو نه غوښتل چې نه د ژوند خشي یا مثلا د په سبب مونږ باندې یو حاکمیت وکړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکبر ډارونکې आवाज اوري. دا چې دا ډارونکې आवाज د څه شو او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
نو څو وایم ستاسو ترګه جاړي خو زما زړه جاړي.
زویا نه پوهېږم چې مړ به یې کبه ژوند دی. خدایا ته دې به وسی مور دعا کړم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه د خوراکي موادو لکه مخ سره مخ دي او نشي کولای چې د اړتیا وړ شمیر معتادین بستري کړي. د دې مرکزونو جین چارواکي وایي هغه شرکتونه چې په خوا به دې روغتیایي مرکزونه ته خوراکي مواد رسول اوس د پیسو د نور کولو لډاره د خوراکي موادو رسولو بهیر ټکنه کړي او په جنو مرکزونو کې یې بیخي په ټپه درولای دی. لبري خو د دې مرکزونو د مسؤلینو په وینا په دې ورستوي ورځو کې په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې به سرپناه معتادین لګ لیدل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وارو.
د طالبانو په لاس د افغانستان د ډیری ولایتونو لنیول سره سم اوس په ممی ځایونو کې لږ معتادین لیدل کیږي، خو ډیری معتادین له خلکو پټ نشي مواد پیدا کوي او د پخوا په شان خپل نشي کوي. د نیمروز د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤل خلیل کاظمی وایي که څه هم په ښار کې لږ معتادین تر سترګو کیږي، خو دوی په خپلو مرکزونو کې د ماشومو، نارینهو او ښځینه معتادینو درملنه له سره پیل کړې ده.
زموږ روغتونونه د مشورو ورکولو برخه او د معتادینو د درملنې روغتونونه د پخوا په شان پاله دي. البته دا بدلون راغلی دی چې بې سرپناه معتادین لږ شوي، خو اداري او مالي ستونزې لرو.
که څه هم له 2021 میلادي کال راهیسې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې په سلو کې اتیا کمې سوي، خو له افغانستان څخه د ډیری مرستندویې او خیریه ټولنې له وتلو سره سم دا اندېښنې پیدا سوي چې دا مالي مرستې به یو مخ بندې سي. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتیایي مرکز مسؤول نصیر احمد هیبت ازادي راډیو ته وویل د خوراکي موادو د کمښت تر څنګ دوې میاشتې کېږي چې دوی کارکوونکو ماشونه نه دي اخیستي او له مالي پلوه له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
زموږ اوسنۍ ستونزې دا دي چې غذایي مواد نه لرو، ځکه چې بانکونه تړلې دي، پیسې نشته او زموږ کارکوونکو ته د دوو میاشتو ماشونه نه دي رسیدلي، چې دا زموږ د کار په لاره کې یو لوی خنډ دی. زموږ هغه ناروغان چې درملنې ته ډېره اړتیا لري او د زهر ایستلو په پړاو کې دي، درملنې په عادي ډول کېږي.
د عامې روغتیا وزارت نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست معلوماتو له مخې د یو معتاد درملنه 15 ورځې وخت نیسي او 6000 افغانۍ لګښت ورباندې راځي. د یادونې وړ ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډېر مرکزونه فعالیت لري او تقریبا د 30,000 معتادینو درملنه کوي. د هرات ولایت عامې روغتیا ریاست نشي موادو غوښتنې کمولو پروګرام امیر زمری حسین وایي هغه شرکتونه چې له موږ سره د خوراکي موادو په برخه کې قرارداد لري د خپلو پیسو ترلاسه کولو په اړه اندېښنه لري. له همدې امله یې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته د خوراکي موادو لیږل ځنډولی دي.
هغه قراردادیان چې دې روغتون ته غذایي مواد راوړي دا اندېښنه لري چې پیسې به یې څوک ورکوي. له همدې امله زموږ روغتون چې څومره ځای لري په هغه اندازه ناروغان نسي بستر کولی. وجه یې د همدې غذایي موادو نشتوالی دی، بله ستونزه نه لرو. کارکوونکي مو خپلو وظیفو ته حاضر دي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په نړۍ او افغانستان کې معتادین په چټکۍ سره ډیریږي. د طالبانو مقام په دې اړه په خپل تازه غبرګون کې ویلي چې له نشي موادو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام پورې تړلی وي.
په راپور کې مو واورېدل چې چارواکي وایي د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته خوراکي مواد نه رسیږي.
آیا پوهیدل است چې یو معتاد تر نشي پریښودلو وروسته په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار څنګه بیرته ترلاسه کولی شي؟ په دې اړه به د ډاکټرې زحال هاشمی خبرې واورو.
اول خو دوی باید خپل قاطع تصمیم ولري چې یو معتاد احتیاط ترک کړي. دوی چې کله احتیاط ترک کوي باید کورنۍ حمایت وي، جامعه هم دوی ومني، بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کول ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعض جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولی سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه ده چې معتاد و، بیرته دا خسته وي او بل تداوی خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې سبیر ته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري. باید حمایتي گروپونه سیدي هغه کې اشتراک وکړي او کوم دوستان کوم ملګری چې په خواني وو دوی د احتیاط سبب سوی هغه نه باید لري پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی تبیر ته اشتیاق پیدا کوي چې باید موږ مواد واخلو، هغه ځایونو نه باید لري سي. اول مصروف ساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري، نو دغه شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو د زیانونو په برخه کې د ځوانانو په تیر بیا محصلینو نه خبري د دې سبب سوي چې غوی په نشو اخته سي. د پوهنتون ځینې استادان وایي چې د افغانستان په تحصیلي نصاب کې نشه یي موادو او د نشه یي موادو زیانونو ته دومره پام نه دی سوی. د همدې نه خبري له امله محصلین د درسي او اجتماعي فشار څخه د خلاصون لپاره نشو ته مخه کوي او معتاد کیږي. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د نشه یي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي او پوهنتونونو کې د تفریحي ځایونو نشټوالی د محصلینو د احتیاط ستر لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وارو.
کله چې څوک ځوان شي نو په وجود کې ذهني او جسمي بدلونونه راځي. دوی د ژوند د چارو او اړتیاو لپاره د خپل همزولو او مشرانو مشورو ته اړتیا لري. خو په افغانستان په دې ربیا تعلیمي چاپیریال کې د علمي مشورو ورکولو اسانتیاوي نشته. د پوهنتون د ځینو استادانو په وینا د دې ستونزو له جملې څخه یوه هم د نشه موادو زیانونه او احتیاط دی. دا ستونزه که څه هم ډیره لویه ده خو بیا هم د افغانستان په تحصیلي نصاب کې چندان پام نه دی ورته شوی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعزیز تمدیار وایي چې کورنۍ خپل اولادونه چندان نه څاري او د پوهنتونونو استادان هم د احتیاط مسالې ته دومره پام نه کوي.
د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا د خپل ژوند څنګه عیار کې او د کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې د احتیاط خاطر لاړ شي ځکه نه پیږي چې موتات کېدل د ژوند تباکي. د محصلینو د احتیاط لوی بل عامل د کورنۍ او ضعف د نظارت. استادان دې موضوع ته زیاته توجه کوي احتیاط او موتات کېدل ته او د دې ضررونه چې یو محصل دغه سره مخامخ کیږي.
د معتادینو د درملنې څیړنې ښیي چې د افغانستان ډیری معتادین ځوانان دي او په دې ځوانانو کې یوه لویه برخه د پوهنتونونو محصلین او یا داسې ځوانان دي چې د یو مسلک او علمي تخصص خوندان دي. ځینو محصلینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په پوهنتونونو کې د نشه یي ګولیو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د ناخبرۍ له وجې ځوانان فکر کوي چې نشه یي ګولۍ ذهن آراموي او د درس او ټولنیزو ستونزو له امله به له ذهني فشار څخه وژغوري. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د ځوانانو لپاره د تفریحي ځایونو او تجربو شریکولو اسانتیاوي نشته. له همدې امله ځوانان په ناخبرۍ کې د نشو په دام کې نښلي.
پوهنتونونه په معیاري ډول نه دي جوړ شوي، بلکې کرایي کورونه ورته نیول شوي دي. داسې ځایونه لري چې هلته دې ځوانان تفریح وکړي، ورزش دي وکړي او خپل نظریات دې سره شریک کړي. د پوهنتونونو فضا اکثره تړلې او ستړي کوونکې ده. بس په بند ځای کې درس ووایه او ځه. په همدې ډول محصلین په نشو اخته کیږي.
په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې بازارونو ته د نویو نشه یي موادو د راوړلو له امله په نړۍ کې معتادین ډیر شوي دي. د دې راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ښیښي او نشه یي ګولیو له جوړولو سره سم ډیری معتاد ځوانان د همدې دوو کیمیاوي نشه یي موادو په دام کې نښتي دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د پوهنتون استادان وایي په تحصیلي نصاب کې د نشه یي موادو په اړه عامه پوهاوی ته دومره پام نه دی سوی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي چپو سربېره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې د یوې کورنۍ غړي هغه محل په نشو ناخته کیږي چې مشر یې لخپلو کشرانو سره خي اړیکی ولري او په کور کې د ننه او بهر یې وڅاري. دا چې د کورنۍ مشر څنګه کولای شي چې په کور کې د ننه د نشو مخه ونیسي او د خپلو اولادونو په مخ کې نشه کول د کورنۍ پر غړو څه ناوړه اغیز لري، په دې اړه مې د عبدالواحد واحدی په نوم د یوې کورنۍ له مشر سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې له نشو څخه د ځان ساتنې په برخه کې د کورنۍ د مشر مسؤلیتونه څه دي.
د کور مشر یو کور د پر د دیګ د سرپوش حیثیت لري، نو سرنګه چې د کور سرپوش محکم وي نو دغه په دې کې چې هر شی وي دغه د خرابیدلو چانس ډیر زیات کمی، کچیر ته سرپوخ نه لري نو هغه دې کې چې هر شی مخامه خور سره خرابېږي. کور مشر د خپل د اولادونو په ساتنه کې ډیر زیات اهمیت لري، لکه ز خپل د تویم چې ز همیشه خپل په کور کې د خپل بچیانو ته د نشي مواد په اړه کې دوی ته معلومات ورکوم چې نشي مواد څه شي دي، د هغه د اضرار په اړه کې، د هغه د زیانونو په اړه کې، په انسان کې، په ټولنه کې، په جامعې کې، په دوی باندې کوم خراب تاثیرات چې د نشي مواد څخه راځي د دې په اړه کې ورته معلومات ورکوم. او بل ز خپل بچو ته همیشه د معتادینو د ژوند یو رښتینی او اساسي تصویر ورته خایم، دوی کله کله ځان سره بوزم پولیسو ته یا په هغه ځین کې چې معتادین را جمع کیږي د دوی د ژوند مشکلات ورته خایم، بچانو ته وګوره د دوی کالی کوم شي دي، د دوی د سروازه څنګه ده، د دوی د وختان وازه څنګه ده، حتی دوی ته په هفتو هفتو خوراکي مواد نه رسیږي، د یخنۍ او ګرمۍ مشکلات تاسو وګوري. نو زه تاسو کوشش کوي تاسو نشو ته مخه نه کی ترڅو دغه چې د معتادین تاسو ویني په همدغه سرنوشت تاسو حق نه شي. بل دا چې د دوی د ملګر په باره کې د دوی د چا سره ناسته پاسته کوي په کوڅه کې، په بازار کې، په مکتب کې، زه د دوی د ملګرو نه با خبره یم.
څنګه کېدای شي د کورنۍ مشر په کور کې دننه د نشو مخه ونیسي؟
د کور مشر باید همیشه احتیاط د موضوع څخه باید با خبره وسی، د دوی د نشو څخه د مخنیوي لپاره لارې چارې وسنجوي، همیشه د خپل بچو سره په تفاهم کې وسی، همیشه د خپل بچو ملاتړ وکړي، کاغه د اقتصادي لحاظ وي، کاغه د مانوي لحاظ وي، کاغه د اخلاقي لحاظ وي، همدارنګه د خپل بچو سره باید خې اړیکې وساتي، دوستانه اړیکې وساتي. په هغه کورنۍ کې چې ستونزې ډېرې وي، مشکلات وي، جنگ او جدل وي، نو بچي خامخا د کور څخه مایوس کیږي او بیرون د یو لار ځان ته پیدا کوي چې د دوی په ذهن کې هغه حل لاروي، خو په حقیقت کې هغه ډیره خراب لاروي او د دوی ژوند ورسره تباه کیږي. په کور کې باید مشران یو خاص مقررات او اصول باید وضع کړي چې هر څوک په هغه اصول او قانون په چوکاټ کې په خپله طریقه باندې خپل ژوند مختوي شي. همدارنګه باید د کورنۍ مشران د خپل د کورنۍ غړو لپاره باید یو الګو وي، تر څو ماشومان یا اولادونه خپل مشرانو ته وګوري، کاغوی په خپله طریقه او په خپله روان وي، نو دوی به هم دغه لار تعقیب کړي. د کورنۍ مشران باید ته متوجي وي کچیرته د کورنۍ په غړو کې کوم رواني ستونزه موجوده وي، باید عاجل د مشاورت مرکزونو ته یا متدینو د تداوی کلینیکونو ته لاړ شي او د دې د ستونزې حل کې. او همدارنګه باید هغه ماشومان یا هغه الکان چې د کور بیرون ته وځي باید دوی ته هم ډیر زیاته پاملرنه وکړي چې بیرون د دسي خلکو سره ناسته پاسته ونی شي چې خدای نخواسته دوی هم په نشو باندې اخته شي.
د کورنۍ مشر باید د کورنۍ کوم غړو ته پام وکړي چې په نشو اخته نشي، خزي، نارینه، ځوانان، ماشومان او کزاړه.
په مجموع کې باید د کور مشر دغه ټول طبقه خلکو ته ډیر زیاته توجه ورکړي، بل خصوص بیا په دې کې ځوانان یا الکان یا جنکان چې عموما د کور نه بهر ته وځي، ځکه دوی اکثره بیرون د دې خلکو سره مخامخ کیږي چې خدای له خصه دوی بیاد نشو او نشي مواد ته راکش کول کیږي، نو دوی ته ډیر زیاته باید توجه کی. په دویم قدم کې د کورنۍ هغه غړو ته باید ډیر توجه وشي چې هغه رواني مشکلات لري، ځکه دوی په ذهني او جسمي ډول باندې نشو ته ډیر زیات مساعد دي.
ځینې ځوانان کور ته معتاد میلمانه راولي او یا د معتادینو کره میلمانه کیږي او په دې ډول په نشو اخته کیږي، په دې اړه باید د کور مشر څه وکړي؟
مشران باید کشران کنټرول کړي، بیرون ته وځي، راننه وځي، چا سره ناشته کوي، چا سره پاسته کوي، د دوی کړنې قوي نظارت لاندې ونیول شي. همدارنګه باید د کور مشر د کشرانو د ملګري په انتخاب کې هم باید دخیل وي ترڅو د نشو څخه پاک ژوند ولري.
د کورنۍ جنې مشران خپل د اولادونو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ پر غړو څه ناوړه غیژ لري.
د کورنۍ مشران د کورنۍ د کشران لپاره یو الګوي، هر کار چې مشران کوي کشران ته داخخ کوي چې را دا کار بخوي، نو زه هم باید هم دا کار وکم. کچیرته دوی په کور کې نشه کوي، ماشومان یا کشران ته دا کار خخ کوي، نو کشران هم دا غوړي چې دوی په نقش قدم باندې لاړ شي، د خپل پلار په شکل باندې یا د خپل د مشرانو په شکل باندې نشئی مواد ته مخ وکړي.
کله کله د کور مشر خځوي، غوی څنګه په کور کې د نشو مخ نیولای شي؟
که څه هم د حالت د خوځو لپاره یو څه سخت دی، په کور کې خځه اکثره مهرباني وي، خو د مهرباني تر څنګ باید جدیت هم باید ولري تر څو خپل کورنۍ د نشي موادو د استعمال څخه وساتي. بل دا دی چې خځه ته پکار ده چې د هغه خلکو نه چې په نشي موادو په اړه کې معلومات لري دا غوښته چې نیکی مشورې وکړي تر څو هغه مشورې په خپل ژوند او په خپل کورنۍ کې عملي کړي او خپل اولادونه د نشي موادو څخه وساتي.
د کور مشر د چا او څه شي مرسته ته اړتیا لري چې په کور کې د نشو مخه ونیسي؟
د کور مشر باید همیشه د رواني مشاورینو سره په تماس کې وي، دا غوي د مشورو څخه استفاده وکړي. کچیرته د کور کم غړي د نشئی موادو ته مساعد وي، نو باید زر تر زر د دوی د نجات یا د دوی د ساتل لپاره باید د کور مشر لاس په کار شي، دوی باندې هغه لارې قطه کړي. او کچیرته خدای نه خواسته په دې پوه شو چې دغه کس په نشاخته شوی دی، نو زر تر زر د معتادینو کلینیک ته یوړ شي تر څو تداوی شي. او بل دا چې همیشه باید د کورنۍ سره په تماس کې وي چې هغوی خپل کورنۍ خپل ټولنه د معتادینو څخه څنګه په کامیاب شکل باندې ساتلې ده، او تر څو هغه تجربه خپل کور ته هم راوړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1216 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار ده. د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ یو اسکلن بشیر دی وشتمنی او مخوري کورنۍ غړی دی. دای چې اوس نشول په خو غرزولای وای چې هیڅ معقول وزر نه لري، مستی او بے پروايي په نشو اخته کړی دی. دا چې نشو بشیر نور لڅ ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه راته کې څه کړی دی؟
د اول صنف نه تر نهم صنف پورې اول نمره وم، بار له هغه زلاړم ترکیه ته. ترکیه نه چې کله بیرته راغلم، دلته بد اعمالو ملګرو سره ځای شوم. زما د غلاره اخلاره بد لارې ته تبدیل شوم. مال چرس نه شروع وکړه، دو کال می چرس وهل. بار له هغه ما بیا ګولې یو رقم په نوم د ترمادول ګولې دي، دغه می شروع کړې. بیا می دوه درې کال وسره دغه وخړلې. بیا می بار له هغه تریاک شروع کړه. تریاک نه می بعد ورپسې شیشه شروع کړه. شیشې نه بعد می بیا ورپسې هیروین شروع کړه. تقریبا 15 کال به ما نشه کړې. په قوم کې مونږه فضل د خدای د سرو، او په خلکو کې خلک لرو، په پیسو کې مثلا په ژوند زندگی کې اقتصاد نم خو کنه، خو دغه تربرو مثلا او دغه قوم او قریب او بده ملګرو نه غوښتل چې نه د ژوند خشي، یا مثلا د په سبا په منګه باندې یو حاکمیت وکي. دا اوس په دې پروانې کې دو دکان لرو، خو موټر خو زندگی خدای را کړی ده، مستی نه ما کړی ده. په دې باندې مستی نه ما کړی ده کنه، چې ما خپل پیسو ته خپل کاروبار ته اهمیت ورنکه، هغه بده ملګرو او دغه نشې ته اهمیت ورک. کنه شبونه ما نو زای په زای به پروت ما نو به خبره کوله، خه خبره به مره باندې بدل لګیدله. نو هغه کوم اعتبار چې ما په کور کې واغم هم د لاسه ورک، کوم عزت او ابرو چې ما واغم هم د ورک، کوم خملګری کوم قوم او خیشه قارب چې ما سره ول هغه هم د لاسه لاړل، نو ما خپل کاروبار صحیح نشو کولای. ما به دا خپل پیسې هر څه پوری په نشو ورکولې. دوی هم پېښول چې حالګ نشي شوه دا، او راځي دینه دا بیرته خپل کاروبار واخله. نو ما نه چې کاروبار واخیسته، نو زه به اعتبار شوم. څو پیری ما ورته ویل چې نه، دا کار پرېدم، بیا د اعتبار ما ته لاس راکې نه وای. تر څو تر هغه پورې چې تشفخانې ته لاړ نه شي ځان تداوی نه کې، تر یو کال پورې مونږ ته خپل حاصلات بیرته حاصل نه کې، ته اعتبار لاس نه شي راوړله. ورونه یو بیا زما پلار جیک شو، بل خزه وکړه زما په دې مور کنه. نو بیا دې مور مې ویل کنه ما ته کله کله قصه کوله چې زویا، زه د غیب په درد نه یم، خو زه ستا په درد ډیر دردیږم چې ته نشه کوې. ډیر راته زوریږي، ډیر راته کړیږي چې نه مکه وزویا، سبا د حق ادوځي. اوس زه ژوندی یم، پلار دې ژوندی ده. اوس به یو څه غم مونږ کوو، خو چې مونږ لاړو بیا به نورونه غم کوي. بیا به در په دره ګرځي، چیرته خاورو په سر به بچی به دې په یو طرف کې، ښځه به دې په بل طرف کې، خپله به چیرته بس په ډیرانو ګرځي، او پلاستیکونه به ټوله. یعنی په واقعیت مولا ما ساوه کړی ده چې دا کار ما کړی ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د بشیر په نوم یو معتاد هیڅ معقول عذر نه درلود، له بې پروايي څخه په نشو اخته شو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویدی وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله پورته سه. همدا مو وخت چې او تختو کنه مړکیغو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شېبې وروسته اکبر ډارونکی آواز اوري او په ورختایي راپورته کیږي. دا چې دا ډارونکی غږ د څه شي و او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه جسیل را گئی.
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تو رش پیدا، سو خوب تم نپریدی، تو نه نشه دی را خراب اکڑا، سوم را خوی دشو، او تا را ویخ کڑم.
ای دم مارک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چی زانونو باسو.
سم بلا را گلا چی زانونو باسو.
سیر را غی سیر که زانون او نباسو اوریمو
سرشه سیر را غی رفوی نبینم
که دشبه با تیاره که چه نبینه خواگون خو با دی کار کبی تا ده سیر آواز ناوره
یه جانت گولا دید دارانی سیر ملش دارا ویدشا ده خوب کارده ده کمبونشی آواز بودی آوری دلیوی
پا تا چه وصل زانون لخواده او باسو او گره او بو وار پو وار پسی دیده گی
تلان شا زمال لاسن نکی گی
جر کوا وقت مزای کوا حالا ما تا لاس را که حالا جر شا
مخی می در تاویل چیزا لسای نشم خوزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای که نو رلی می حالا جر شا لاس را که والا که
خوب آمی در تاویل چی نشم تنی بیقی می سترگی نرانی گی
کچه دسی ده نوزو لادم دو خدای پامان
اوی اخوریش بیاسی راقی وار واق واق جنت گولت تشوی یادا الله را او بوی اولو ناس را گوار رای ارخو
خزه واخزه ته در تلویزیون آواز چکه تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیخه ده
سمه ده د تلویزیون آواز چګومه
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګانش میرزانی او مالی تاوانونه یې اړولې دي د یادونه وړ ده چې د ځانی تاوانونو په لړ کې یوازې متادین مړ شوي دي دا هغه بیکوره متادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خړونو کې شپې سبا کولې د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوي دي د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی را باسي کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متدین هم مړ شوي وي
وای خدایا دا څه اورم اوس سره زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده هغه سیل نه وړي
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو وای څه نه وایې
نو څه وایم ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویا نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی را وسات
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډري شو زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه کیدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي
سمه ده همدا اوس ورځم
خدای ستا خوارت په وس پراتی خدای ته خوز مجل وطن څه د نشه تغر ټول کې خدای هغه خلک امره کې چې دا غم لرلی نشه یې بلاوی کری او یا یې جوړوي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
شیرینو مو چې تیرې دې غدرې دیو په سې بږي دې غدرې شیرینو مو چې
شپ